ګانه مشابه دي مګر په پاتولوژي کې بیا تفاوت سره لري، ځکه چې دغه دواړه وایرسونه یا دغه دی چې وی وایرس ده د انسان په وجود کې معافیتي سیستم لمنځوړي نقص کې اچي او بل اخره پیغه باندې نور ثانوي عوامل باکتریا وایرس د عملی کوي او انسان په تدریجي ډول لمنځي. چې مهم خبره دادا چې دلته د دمو تاسو په وجود کې خدای دمو تاسو وساتي، هغه خلک چې په دې باندې اخته دي حجرات په نوم د سی دی 4 او سی دی 8 حجرات مافیتی سیستم کې کار کوي، ولې دا وایرس چې د سی دی 4 او حجرات په داخل دی وجود کې لمنځه وړي او بل اخره وجود ضعیف کیږي. وخت کې چې ضعیف سه دغه ضعیف وجود باندې ډېر نور باکتریا او نور امراض حمله کوي او هغه لمنځه وړي.
ها ډاکټر صاحب، یعنی دغه خپل ویروس وجون کې نه دی د ایچ آی وی خو نور ویروسونو ته لار برابروي او بیا هغه نور ویروسو سره وجود مبارزه نشي کولای، همداسې دا او کنه دغه خپل ویروس هم وجون کې دی د ایچ آی وی؟
اې دا خیر شه، تاسو دې سوال وکړه، ډیر معقول سوال دی چې خپل دغه وایرس چې دغه خپل وجون کې نه دی، یعنی دې سبب نه کیږي چې د راسن په مستقیم ډول باندې مریض یا هغه څوک چې په باندې اخته د غل منځي شي، بلکې د تاسو د خبرې په تایید باندې دلته چون وضعیت ډیر ضعیف ده، سیکنډری یا ثانوي نور امراض هغه فعالیږي، لکه مثلا اول چې د توبرکلوز عامل چې هغه باکتریم توبرکلوز ورته یا دغه فعالیږي او بل اخره د دوه امراضو له عمله یا نور امراض چې کاندیدیا زورته ای نور امراض دي نور امراض دغه انسانانو منځي، بالکل لازم تاسو خبره صحیح ده.
بله استاد، که لګزرې په دغه نخو نخانو تام شو د ایډز ناروغ کوم عمده نخي نخاني لري او دغه ویروس یا دغه ناروغي نارینه و کې ډیره ده او که په خزینه و کې هم پیدا کیږي؟
او بالکل دا خصوال دا دغه باندې موږ کو غړو کې دای شي دا په یو څو مرحلو باندې تقسیم کو، چې یو مرحله د اکیوټ ایچ آی وی سندروم په نوم یادېږي، بل دوم مرحله د اسیمپټوماتیک سټیج په نوم یادېږي، اندا معنا چې بدون د اراضو نه یو مرحله ده، و درېم مرحله چې دا سیمپټوماتیک سټیج ده، یعنی مرحله چې په یوه کې اراض و علایم منځ راځي، هغه بیا په دوه قسمه تقسیمېږي، یو دا ده چې متوسط مرض منځ راوړي او بل دا ده چې پیشرفته یا شدید مرض منځ راوړي. مثلا د تاسو خبرو په جواب کې باید زه وایم چې دلته تقریبا دو په درې حصہ مریضان چې په دغه ایچ آی وی مرض باندې اخته دي، ل درې تر شپږ هفتو چې منتان سوي بعضی اراض ولایم هغه منځ راوړي. مثلا هغه به کوم اراض ولایم دغه انسانان چې په باندې اخته کیږي، په اوله کې هغه تبه لري، یو تبه شروع کیږي خفیفه تبه، دغه ځان درد لري یا د عضلاتو دردونه لري، بل دا چې د انسانانو کې د مفصلونو دردونه منځ راځي، بعض انسانان چې په دې مریضۍ اخته دي هغه جلدی رشونه یا جلدی تکلیفونه منځ راځي، بعض انسانان چې په داوله مرحله کې وکتل شي په دغه حالت کې چې دای شي موږ دا شورتای شي عقدات لیمفاوی دي یا د غاړې د شاپو هغه دي چې دا عقدات لیمفاوی دي دغه لویږي کمزره لویږي چې دا التهابي پروسه ده، یا دغه وایرس چې دا مامخ کې تاسو ته ویلې چې دا په مافیتی سیستم باندې د دغه شخص عمله کې چې هغه مافیتی سیستم کې ترومبوسایتوپینی ده، یعنی دا معنا پلاتلیټو دغه مقدار ډیر کمیږي کې دای شي چې په دغه کې خونديزي بیا دغه مریضان پیدا کی، او دغه مریضان چې پیښته کیږي په اول وار کې هغه ډیر د عصبانی اراض لخپل ځانه خي، دغه کې دای شي دغه اراض علایم په تقریبا په درو یا څلور هفتو کې په خپل بهبودي پیدا کی او دغه چې دا ورسته په یو بل مرحله باندې بدلیږي چې یو بل مرحله ده محترمه. په دغه مرحله کې بدون دی اراز، یعنی دغه په دغه مرحله کې دا ده چې دا کېدای شي له دوو تر اتو کالو پورې دا سایرو کې دا مریضي، مګر مریض د شي احساس نه کې چې زه مریض یم او په دې باندې اخته یم. ولې ایچ آی وی وایرس د دغه خلکو په وجود کې تکثر کې یعنی زیاتیږي، خرابي کې پکې موجوده ده، ځکه د دغه دغه معافیتي سیستم تخریبي آهسته آهسته معافیت یې له منځه وړي، او خصوصا دا چې سي دي چار حجره چې ما تاسو ته وویلې دا په تدریجي شکل سره کمیږي. ولې دغه نه وروسته یوه بله مرحله راځي چې هغه مرحله خفیف عارضي ده. دا په دې مرحله کې دغه سیستم د معافیتي ضعیفیږي، اما مریضان چې دي مریضان دا صحیح درست دا نه شي تعریفولی چې آیا دا به ایډس یا تر اوسه پورې موجود وي او که به نه وي. مګر په دغه وخت کې بعضې مریضان چې موږ وګورو یو تکلیفونه دي چې هغه فنګسي تکلیفونه دي، کاندیدیاز ورته وایي، کاندیدیازیس دا د خولې تکلیف ته په خوله کې زخمونه را پیدا کیږي، په محبل یا واجنا که ښځې په دغو کې را پیدا کیږي، بعضې نور مسایل دي دا هم یې. ولې وروسته له دې نه بیا چې راځي سندروم د تضعیف د معافیت اکتسابي، یعنې دا څلورم مرحله ده، چې په دغه مرحله کې دا د سي دي چار حجرات کمیږي په دې اندازه کمیږي چې د دوی تعداد له دوو سوو حجراتونه چې کم سو نو دا معنی چې دا مریضان شی دي په ایډس باندې اخته کیږي.
ښه، مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. کور ودان راځئ چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، دوی هم ممکن پوښتنې او نظرونه ولري. اوریدونکو وصل دی استډیو ته، مهرباني وکړئ آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم لوجه صاحب، علي درو رجول بيدار بخير تا تا ګران محترم ډاکټر صاحب، سلام علیکم، خوش خوش علیکم رجول به.
او مهرباني وکړئ
سلام الله چې زه کابل.
ښه، اڅک زاي صاحب سلام، شي تاسو څه پوښتنه لري د خبرونه پاره؟
مننه خیر سي ډاکټر صاحب، څنګه دا پوښتنه لرم چې دا اډ نه جوړي خو خدای پاک ټول مسلمانان زو ساتي شه، چې دا په ځوانانو کې راځي او په سپینډر کې راځي او د جنه جوړي دوام څومره وخت دی؟ وسمه يم لګرو په کندهار کې هغه په اډ نه لوري مختص او هغه اختصلو چې لاړ هندستان ته، د برکره ویل چې مثلا د جې د اډ نه لوري دوايي نسته، صرف ستنيسته نو دا غستنی ویلې کول کیږي د یو کال لپاره، چې آیا د دې څخه څوک ځان ژغورلی شي کنه شي ژغورلی؟ او دا یو پوښتنه ځکه کوم چې په ځوانانو کې څه کسې په سپینجور کې سته، څو وخت روان کیده؟
سلامات اوسئ، چې ځای صاحب کور مو ودان، بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو ده.
السلام علیکم محترم اسد الله لوجین صاحب، سلامونه امنی کې هلی تاسو ته، تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته، آزادۍ رادیو اوریدونکو ته سلام کوم.
او مننه زرمالوال صاحب، سړی مشه له خیبر پښتونخوا نه، تاسو د ایچ آی وی ایډز په اړه څومره پوهیږئ او څه پوښتنه لرئ په اړه؟
نو د نو څومره معلومات ما تاسو ته محترم ډاکټر صاحب لبم دا پوښتنه وکړم، دې باندې به نظر ورکې چې احتیاطي تدابیر کوم دي هغه باید په پام کې ونیول شي. مثلا په دې کې دا اکثر وختونه نه دی پدې چې مثلا د ډاکټرانو کوم سامانونه، هر هغه سامانونه چې کوم د ناروغانو لپاره لګیږي، پدې کې ډاکټر صاحب ته خپل به سر معلومات چات پکار د مثال تور، یا مثلا یو ستن شو کوله کې هغه باید هغه ول چاته شو لګول، چې هغه باید برڅونه لګول، چې یو خبره ده او بل اوریدونکو چې په پلان کې ډیره مطلب دا خبره را لندوم، او بل خبره ده چې اکثره د ایچ آی وی ناروغي شته، په دې کې مثلا اکثره د خلکو د چوک کمال پوری شي، یا مثلا د پولیا استعمالي کې مثلا اکثره جوړي کې مثلا یو د بل نکاره مثلا په دې شي ان کې، نو کله د ډاکټر صاحب په دې باندې نظر ورکي او د دې ما پوښتنه ته جواب راکړي.
پوښتنه واځي زه پوه نه سونه پیګم چې ډاکټر صاحب پوه سو کنه څه رقم تولیا استفاده کیږي؟ به خیزر ملوال صاحب نه پیګم چې زما
مثلا اکثر د بعضي سامانونه یې مثال ته وریا چیرته یو دې بل سامانی یا تولیا دغه مثلا د سپاکی یا مثلا د چا صابون کارولی
هدف هم پوښوم
چې مثلا چې چا تدابیر
د ځان وچولو کوم د سپاکونه یا ځان پاکونه چې دی په دې حمامو کې چې
استفاده کوي مثلا جو د چیرته ځي یا یو مثلا د مثال تور یا مثال چیرته ځو یا یو
مہربانی آزادی راڈیو دا رخ پروگرام مہربانی خبر
زابلای دا وخلې ایران خبرې کوم
خا مهرباني وکي زابلای صاحب ستړي مشي تاسو څه وایي راته د موضوع په اړه
ډاکټر صاحب محترم نن یې پوښتنه همدا د ډاکټر
خا زابلای
یعنی موږ تاسو کابل کې وینو ډیرای ځوانان ډیرای کسان هغه کسان چې متانی موږ لیدلې دي شهرونو کې لکه کابل غزنی شهر کې ډیرای متادین دي پر یو ځای ژوند کوي هډیر په چټل ځای کې ژوند کوي هلته آیا هغه ځوانان څومره ناروغی سره مخامخ شي او بل دا چې لاغو څومره باید کورنۍ لاغو کسانو سره احتیاط وکړي ترڅو نورو کسانو ته سرایت ونه کړي
مننه زابلای صاحب کیفیت مو متاسفانه نه و ما پختنه مو واخیستل شولا د متادینو په اړه باندې و چې غوی سره کورنۍ کې چیرته متاد لري څنګه چار چلند ور سره و کی مننه سلامت اوسې بلوریدون کې تبه ور شو د بلوریدون کې هم اړیکه نیولې د خوړی کې فکر کوم ستونزې لري طاهر روخان مو تخنیکی همکار دی هڅه کوي چې ستاسو اړیکه وصل کړي اوریدونکو مننه چې اړیکه نیسي نظر ورکوي او د غراس پختنه مطرح کوي مکمم دې لپاره خبرونه ځانګړې کړې ده چې ساس وقته کومې پوښتنې چې دی هغه ځواب سي ورزو ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب تاسو اتمن د پوښتنې اوریدلې دي څه وایي اول به د اکسیسیبل پوښتنې پایل کو د ویل چې ملګری په کندهار کې په دې ناروغي اخته او ویل چې درملنه نه لري
او بلې بلې زبا دوی ایم چې دا خودشی مریضی دا چیوری چوک پدی بانی اختص دا سی مکمل پا مکمل شاو کل بانی تداوی نلری زکا ویرس خپلا دا سی دوانه لری چی منگا داغ ویرس او خصوصا داغ دی چایوی ویرس تداوی کو چی پیش تبدیل نشی اما پا بعدی مرحالا که چی دا پیشتر ما که دوی تاو ویلی دا وریدون کتا چی بعضی امراض دی مثلا یو چوک دا چایوی لری پا توبرکلوز بانی اختا کیگی دا توبرکلوز نو مجبوری چې دا به تداوی کوي دا ډېر نور په خرابې کې په نور امراضو باندې اخته کیږي مثلا کاندیدیا عزیز ورته یا د خولې زخمونه ورته پیدا کیږي یا بل اخر دغه پیشرفت کې نو دا وخت چې د دې مریضي مکمله تداوی نستا او هم واکسین تر اوسه نه لري چې دا وقایه شي ولی یو څه دا تدابیر باید موږ ولرو مثلا کدا توبرکلوز مریضی توبرکلوز تداوی کوو مریض جوان د زخه کیږي ولی نور اختلاطات چې ور کوي بیا هر اختلاط چې ور کوي هغه اختلاطونه تداوی باید شي ځکه چې وخت کې تداوی نشي مریض ډیر زر منځږي اما تر یو څو وخت پورې دوام کوي چې دغه ارا سیکنډری اختلاطات یا وخت کې چې اختلاطات ور کوي هغه تداوی شي بیا مریض سره یعنی کومه کیږي خپل وایرس پیشتر مخکې موږ تاسو ویلې چې انسان نه وزنی بلکې دغه عوارضی جانبی خبرې چې دي یا اختلاطات چې دي یا انتانات چې په اورګډیږي هغه دغه انسان چې کیږي وزنی په دې خاطر باندې چې دغه شخص یا دا څوک چې مریض ده دغه د دفاعي سیستم ډیر ضعیف ده هر میکروب چې پرې باندې حمله وکي هغه بیا د نشي هغه کولای دفاع کولای نو ځکه خرابې ته ځي او دغه سړي خبره صحیح ده چې مکمل تداوی موجوده نه ده
خا او ډاکټر صاحب د سن له لحاظ هم د اوریدونکو پوښتنه درلوده وای د کوم سن کسان ډیر په اخته کېدلی سي په ایچ آی وی باندې یا په ایډز باندې؟
خو او دا خبره باید وکړو محترمه چې دا په دې باره کې چې دا مریضي څنګه انتقالیږي، ایچ آی وی انفیکشن یا ایډز چې دا درې مهمې لارې لري چې په یغه لار باندې انتقالیږي. اول مقاربت جنسي ده، یعنی دا معنی چې د جنسي لارې نه انتقال پیدا کوي، او جنسي لارې ویلي دي چې اصلا هترو جنس، یعنی هغه څوک چې مېړه مریض یي کېدای شي ښځې ته انتقال شي، که ښځه مریضه یي مېړه ته انتقال کېږي، یا په نوره دنیا کې په دغه شکل باندې. نو یوه دا لاره ده چې انتقال دې لارې ده. بله لارې دا ده چې دغه مخکې یو سړي یا کاکا پوښتنه کړې وه چې موږ کباړ هغې انتقالوو یا هر چای، ولې مهمه دا ده چې انتقال یې د وینې له لارې کېږي. یعنی که وینه هر چېرته موجوده وي، هغه سړی چې پرې ایرسو په ایچ آی وی اخته ده، کاغذ تنده، کاغذ مثلا نکتې شیان دي، او پیغو سره دوی تماس ولګیږي، دوی ته یا دا بل شخص سره څوک چې دا هغه ته انتقالیږي باید موجود وي. او بل دا ده چې مثلا مهمه خبره دا ده چې دا یو نفر ویلي چې اطفال څنګه کیږي، او اطفال هم په دې باندې اخته کیږي، مګر لږ مور نه چې هغه په ایډز باندې اخته ده، هغه کېدای شي خپل طفل ته چې په نس کې موجود ده د حاملګي په وخت کې یا د ولادت وخت کې، چې ولادت کې په یغه وخت کې طفل ته انتقال شي، یا دا معنا چې شیدې ورکوي د غلارې هم خوب دلای ده چې دا انتقال شي. یعنی دا معنا چې اطفال هم په دې باندې اخته کیږي، ولې ځوانان خصوصا په یغه سینو سال کې هغه څوک چې جنسي فعالیتونه ډیر لري او سیف یا مسون جنسي فعالیتونه نه اجرا کوي، هغه خلک ډیر زیات مسافيږي، او ډیر زیات خلک په یغه هوادو کې دي چې دا نه مراته یي. مثلا افریقا کې ډیر زیات خلک دي، او په نورو دنیا کې دا ست په افغانستان کې کوي امکان لري دقیق شمیره یې نه لرم، خو تر یو لزرو کم او زیاتو پورې دلته واقعات یې ستا مقصد.
او مننه ډاکټر صاحب دی اوریدونکو، دا هم پختل زرملوال صاحب چې دغه سقاو کې یا حمامونه کې چې په ګډه جان پاکونه استفاده کیږي، مثلا یو جان پاک د عمل ته ګرچ منزل کیږي، اما څو کسان استفاده تر کوي په ورته وخت کې، په یو ورځ لدې لارې نه څومره د انتقال امکانات شته؟
ولا دا محترم دا خو تاسو ته ویلای سم چې دغه ما مخکې چې درته ویلې نه دا درې لارې لري، ولې د جان پاک لارې نه په دغه لحاظ د ایچ آی وی یا د ایډز دغه مریضي نه انتقالیږي. اما که مثلا نور امراض، جلدي فنګسي امراض داسته، ځکه چې یو څوک دي حمام ته د ورمتی صاحب ته باید زه ویایم مثلا چپله کې هلته خلک پوکوي، او هغه د پښو فنګسي امراض لري، که دا سړی پوکي بل پوکي یو وخت کېږي چې نه دغه مریضي هغه ته انتقالیږي. ولې دا چې ایچ آی وی ده، ایچ آی وی په دې شکل باندې انتقال نه لري چې هغه د دسمال لري یا د جان پاک لري یو چا ته انتقال شي. ما هغه درې مهمې لارې چې انتقالیږي هغه ما تاسو ته وویل.
بله مننه ډاکټر صاحب د اوریدونکو د معلوماتو لپاره. موږ چې معلومات وکړل د 2018 کال ارقام ما پیدا کړ، په دې کال کې په افغانستان کې 8000 د ایډز ناروغان اخته وو، خو په همدې کال کې بیا د روغتیا نړیوال سازمان د دغو مریضانو شمیر په افغانستان کې 6000 ښودلې دی، او ویلي دي چې په دوه کې 30% میرمنې دي او 200 ماشومان هم پکې دي. یعنی دا معنی چې ماشومان هم له 15 کرونا ښکته ماشومان هم پرې اخته کېدلی شي. د انتقال مرحله تاسو یاد کړي، او شمیر همدا د 10000 او 8000 او 6000 په شاوخوا کې یادېږي چې د شمیر به لا تازه نوي خبرې شوي. دا بل اوریدونکو ډاکټر صاحب پوښتنه درلوده چې هغه معتادین چې دی په چټلو ځایونو کې ناسته ولاړه کوي، او تر ډیره متاسفانه دغه معتادین لستانو نه هم استفاده کوي، او ډول مواد چې دوی د ستنې په وسیله باندې خپل وجود ته تزریقي او نشه پکوي، دا څومره مثلا زیانګالې طبقه د معتادین، او اکثره معتادین بیا کورنۍ سره هم تګ راتګ لري؟
دا جناب زبای دوی هم چې دا ډیر ښه سوال ده، او دغه امراض چې ایچ آی وی دا وایرال هپاتایت شکل دی سی یعنی تور زیړای سپین زیړای چې خلک ورته یې شکل دی بی او سی او ڈی دا مطلق لدی لانی را دا ډیر مهمه لار ده چې لدی لانی نه انتقالیږي کدا ایچ سی کدا ایچ آی وی هغه خلک چې دغه کارونه کی او پیچکاری استعمالوي او دا خلک په دې امراضو باندې ډیر مبتلا هم دي او دا بیخی سل په سلو کې یوه ډیره مهمه لاره ده چې د ټول سره مسابېږي باید ډیر احتیاط وکړي او دلته دا نو وظایف دي چې په جامعه کې به دا وظایف هر څوک چې اجرا کوي دي دغه باید مخنیوی وشي که دا سړی راځي په کور کې هم چاته دغه پیچکاري ورکوي امکان لري هغه خپل اولادونه مساب کې ځکه تعقیم ډیر مهم ده جستنې لارې ولې هغه ستنې یا د چاقول لارې یا هر شی چې تیز نوک دي او په وینه د هغه چا چې هغه ایچ آی وی لري یا نور دغه انتاني امراض لري هغو ته انتقالیږي.
بله او ډاکټر صاحب تاسو یې مخکې په نښو نښانو تم شوئ د انتقال لارې چارې هم معلومې سولې. په ایډز اخته کسان په افغانستان کې یو څه د شرم احساس لري، دوی فکر کوي چې کوم کسان چې ایډز دي نو حتماً بل جنسي لارې نه دته دغه ناروغي انتقال شوي، هغه هم غیر قانوني جنسي اړیکې. څه وسیله ناروغ سره رواني پلوه کې څوک په دغه ناروغي باندې اخته کیږي او تشخیص کیږي چې ایډز لري، څنګه هغه خوښ ساتل شي او له ناروغ سره په ټولنه کې او په کورنۍ کې څه ډول چارچلان وشي ستاسو په نظر، ترڅو دغه ناروغ هم خسي یا که کیږي نه د اقل بتر نه سي پسه او نورو کسان ته د انتقال مخاوني ولسي؟
او دا ډیر ښه سوال ده محترم. از باید دا وایم چې دغه انسانان چې تاسو ډیر ښه تشریح کړل، وخت کې چې دې مریضي اخته وي دا کېدای شي ځوان لپاره یو ډیر لوی شرم وبولي. د موږ تاسو جامعې شکر الحمدلله سنتي او اسلامي جامعې دا او دا واقعا ما شاید داسې فکر وکړي چې دا خلک څه فکر کوي ما باره کې مال کومې خاصیت دی، ولی دا سم نه ده ځکه یو ماشوم یو څوک به هیڅ خبر نه یو وخت خبرېږي چې بیچاره په دې هغه اخته ده، ممکن هغه دا نورو لارو چې ما وویلې هغه ته انتقال شوی. یو ځوان انجلۍ یا ځوان وکه یا ځوان سړی یعنی حتمي نه ده چې دا جنسي لارې انتقال شوی، خو په هر لحاظ چې انتقال شوی دا مشخص یو مرکز ته ضرورت لري چې په افغانستان کې هم ستا شکر الحمدلله د انتانیا امراضو په چوکات کې په دارالامان کې د ایچ آی وی ویډز لپاره مشخص هلته سنټر لري موجود ده او دا خلک هر څوک چې دی هر چیرته چې دوی موجود دي ما دا خواهش ده چې هلته دې ورته راشي. هلته ډېر ښه متخصصین دي، ډېر ښه متخصصین موږ لرو، د هغه سره مشوره وکړي، هغه یې هم مسونو ځایو ته مشوره ډېره ښه مشوره ورکوي، د ځوان زندگی لپاره یې ورکوي، هغه که ضرورت یې بستروي هغه ته داسې راهنما کوي چې د هغه ځوان یعنې مسؤول شي له هر طرف نه. نو دا د ما دوی د خواهش ده چې دوی هر څوک چې دا یو شرم نه ده بلکې دا یو کوشنده مرض ده، مګر د دې دپاره چې د یو مریض ژوند وساتل شي تداوم وکړي او فامیل هم له مشکلاتو اخته وي دوی دې هغه مرکز ته مراجعه وکړي او دا په ګټه ده.
کور ودان ډاکټر صاحب مننه، سلامت اوسئ. بیرته اوریدونکو ته ورځو مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهرباني وکړئ خبرې وکړئ، غږ مو راځي.
از سلامونه محترم لوډیو صاحب تاسو ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم د ورځې دغه بخت نیکمل.
او مهرباني وکړئ سلامت اوسئ، کوم ځای نه مالک نیولې او څه وایي راته د خبرونه پر موضوع.
یار مننه مروه اخلاقی ما د هلمند ولایت نه تاسو سره لین کې
مهرباني وکړئ. اخلاق صاحب
ډاکټر صاحب محترم خو ډیر ښه ټکو ته اشاره کړل، ډیر ښه باسه پر وکړي. ما یو پښتنه د ډاکټر صاحب محترم صدا ده چې ډیر موږ ځوانان په دې ناروغي چې اخته یې تبان یعنی د طبي علامې ولري یعنی زکان علامې ولري تبان ډیر ځوانان دغه ناروغي په ناروغي نه بولي هغه ځوانان په یت په ناروغي څنګه پوهیدار شي چې ما سره د ناروغي شته او زه باید چې ډاکټر ته مراجعه وکړم ځکه ډېری ځوانان شته د ناروغي ولري د نظر یې ګرځي یعنی په ځان کې نه شي چې هغه د ناروغي. بله پوښتنه مې دا ده چې د ناروغي په ماشومان کې هم شتون لري که نه لري؟
سلامات او سیکور ودان مخکې ډاکټر صاحب واځي کړ چې ماشومانو کې همسته او دغه کوم ارقام چې ما پیدا کړ په 2018 کال کې کم تر کم 200 ماشومان په افغانستان کې په دې ناروغي اخته او 45 کلون عمر ښکته وو. سلامات او صحتمن به د پښتنې نور برخه درته ډاکټر صاحب جواب کی. کور ودان چې اړیکه مونی ولا نور اوریدونکو ته نوبات ورکو اوریدونکو اړیکه نیسی. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. بلې زموږ کا غوري ښه اوریدونکو اړیکه نصر وستي کې اوریدونکو د تماس شمیرې درته اعلانوم 00422122640 یو بل شمیره د 00422122540 تر لاندې خبرتیا ورسته بیرته راستنی کو.
ازادي رادیو پر لاندې چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندې چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو اړیکنی ولې دا ورزو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتملي پروګرام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد نبی د کډی ولایت خبر کوم.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری سب ستړي مشي تاسو د دغه موضوع په اړه باندې څه وایي؟
خیر سمنانه تاسو او ډاکټر صاحب ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم او پاست ډاکټر صاحب محترم سمو د پښتنه ده چې دغه ناروغي مثلا په حکومت ځایو کې په غاڼه غونه کې څه ډول احتیاطونه پکار دي چې وداځ ځایو کې خلک ځان وساتي احتیاط یې څنګه کیږي او په ناستو ولاړه په خوړو کې په دغه کې څنګه احتیاط کولای شي دا ناروغي په خوړو او ناستو ولاړه کې منځګړیدای شي او کنه شي.
ښه سلامات او سیکور مودان قاری سه پښتنه مو اوریدل شو لا بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو دا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
بله حمید الله ایم له بغلان ولایت نه مزاحمت درکرم.
مهرباني وکي احمد الله خان
مولا تاسو درانه مېلمانه ته اوریدونکو ته ورسېږي. زه له ډاکټر صاحب نه پښتنه لرم چې د ایچ ناروغي یعنی هغه عمده علائم شي چې انسان په وجود کې معلومیږي مثلا هغه ابتدایي حالت او منځنۍ حالت یا اخري حالت یعنی څنګه په انسان پوښي چې زه په ایچ آی وی باندې اخته شوم او کوم علائم لري ښکاره په دغه اړه معلومات راکړي.
سلامات او صحیح کور مو ودان. مننه اوریدونکو چې اړیکه نیسي او خپلې پوښتنې مطرح کوي. ډاکټر صبرا سره د استاذ پوښتنې اوري یو بل اوریدونکو راخلو بیا به د اوریدونکو پوښتنې بیرته جواب کوم. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. مهرباني وکړئ استاذو غږ وصل د استډیو سره خبرې وکړئ لکم زاینه مو اړیکنی ولې مهرباني وکي خبري وکي.
تاسو بس چې شي باندې زه ما غوښته خبري وکو.
بس وروره د ایډز ناروغي په اړه باندې د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ده.
او دا خو یو کشنده مرض ده بعد ټول افغانان باید خیال خلک ووسی دغه مرض نه ځان وساتي چې څوک یو لري لاغه سره باید اړي کیونی نشي. دا خو دا خبره ده.
خا سلامات سه کور مودان چې اړیکه مونی ولا اوریدونکو کده موضوع پاره نه پوهیږي لطفا اړیکه مانی سید نور اوریدونکو وخت هم ځای کوي تاسو هم نه پیګی چې ډول نظر ورکې خبر غل دی ورور نظر ورکه مننه چې اړیکه نیولې و. سلامات سه بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
سلام کوم محترم صدر له لوډین صاحب دې بخن زل بیا تکلیف کومه.
مهرباني وکي زرمل واسه تاسو کوم پختنه فکر کوم پاتې ده.
نو خپل خو ان شاء الله الحمدلله خپل باندې زه خپل په شپخانه کې مله الحمدلله کار کوم اکثر وخت به شام کې خپل معلومات ورکوم. نو دا د تاسو کوم د ناروغه د ژوند شمن شتمنۍ پروګرام چې دا په دې کې کوم ناروغه خو کې دا د اکثر نور ناروغي یعنی مثلا یو څوک سپای و دایره سپای و خو دې مثال یو شدید مار لرم د دوه لارې نه مثلا څوک څوک چې چې یو داري مثلا د بوغ بارش کې تاسو پروګرامونه په پام کې ولرئ، دا بدیر خاين او بس نور د وخت را کول نه یو نه مننه.
سلامات و سیکور ودان زرمل ول سپ که وړاندې زو مګ به حتما پام کې ونیسو. مهرباني وکړئ بل اوریدون کې راخلو. ازادي رادیو در وخت د ژوند شتمنی پروګرام.
سلام علیکم.
علیکم سلام. مهرباني
زاد الحجی د کابل څخه خبر سر کو.
ها مهرباني وکړئ څه وایي تاسو د موضوع په اړه باندې؟
دغه ما موضوع دغه د چا مریضی چې دا خو وز د چا سره د میډیا مریضی ام دا ډاکټر صاحب چې دغه ول د علائم ول د صورت دردونه لري او د مشکلات لري، نو دا وس مایناتونه میکړي دی هغه نه درته ویل چې دا مریضی ستا یا نستو د تشویش ورسېت پیدا کیږي چې دا نو د غی مریضی سمې د بلی سمې نه څنګه، نو دا وشتنه د ډاکټر صاحب څخه ده.
ها مننه. سلامات اوسئ. ګرچې ډاکټر صاحب مخکې وضاحت ورکړ، بیا به هم دا موضوع واضح کړي چې دردونه څه ډول دردونه دي، آیا له عادي دردونو سره متفاوت دي او کنه. په هر حال د تشخیص مرکز ته خده چې څوک تشویش لري یا هم اندېښنه لري ورده چې ممکن معاینات هم ډېرې پیسې ونه غواړي او دولتي امکانات وي. ډاکټر صاحب راځي د همدې وروستي اوریدونکو له اندېښنې پیل کو. تاسو مخکې ویل چې د بدن درد، د عضلاتو درد، د هډوکو درد، د مفاصلو درد نخي نخاني دي، دا دردونه له نورو دردونو سره څه تفاوت لري او کنه؟ هر څوک چې درد لري ممکن په ځان شکمن سي، خصوصا هغه کسان چې مثلا ک نامشروع یا غیر مسونه جنسي اړیکې لري، یا هم مثلا د سجایو تجزي چې حالته دغه مشترک سامان او وسایل کاریږي مثلا په سلمانیو کې یا په نورو ځایونو کې. څه وایي تاسو ورته؟
بله دا خپختنه ده، نو دردونه خو ځکه دا دردونه باید مشخص شي چې هر مرض یو درد لري. په هر مرض کې کېدای شي بعضي وایرسي امراضي، باکټریایي امراضي چې هغه دردونه د عضلات هم لري، د مفاصل هم لري. دا لږ تشخیص مشکل ده تر څو پورې چې د معاینات لاره سره ونه توانیږي او مشخص مرض تشخیص کی. نو اول مهمه دا ده چې باید تشخیص وسی او دغه دردونه بیا خو بعضی دردونه معلومیږي، مثلا یو نفر تبه مورقه لري، بیږي کې تبه دردونه ای ولې په دغه شدت باندې نه ای، هغه پیشرت کی که هغه تداوی نشي، دغه سره کومک نشي، دغه بل اختلاط ور کوي، نو په دغه ارتباط باندې دی چې ای وی یا د ایس دردونه خطرناک دي او هغه ډیره خرابې کې په طرف کې پیشرفت باندې دا انتقال پیدا کوي، یعنی کمی نه، دا متواتر دوامدار باید د خلکو سره کومک وشي تر څو چې دوی د صحي حالت لې کنټرول شي او دوی سره یو سہولت ورته پیدا شي. بلې.
او دغه دوران یا پړاو چې وهی په وجود کې دا حد اکثر اتکاله او حد اقل معلوم دی کنه؟ زیاته او کم مودلری نور هم
نه، دا د نظر په دې پورې اړه لري چې تر کومه اندازې پورې یو انسان د مراجعه کی او د دغه مامستیو ویلې سیکندری باکتریا یا اضافه چې نور میکروبونه په دا عمله کې معافیت او ژوندۍ کوم اندازه کې د پدې پورې اړه لري. امکان لري کاغه صحیح درست کنټرول شي، لدینه اندازه زیاته شي، اما که داسي چې هغه کنټرول نه وي او امکانات نه وي، په غریبو جامعو کې دا تدابیر وقایوي مثلا کومکی دا نه موجود، ممکن لږه نظر د خاتمه پیدا کړي او مریض د مرحله ته ورسیږي.
بله. بل اوریدونکو پوښتنه درلودله، قاری صاحب له دایکونډي نه اړیکه نیولې وای، په خوړو کې یا کورنۍ کې مثلا کې یو کس په دې ناروغي باندې اخته وي او هغه هم خدای مکر داسې کس وي چې په ځان خبر هم نه وي، یا که په ځان خبر هم وي به احتیاطي کوي، دغه مشترک کاسې، مشترک قاشوق یا هم پیالې نه استفاده، دا وای څومره مثلا غیر ګټوره تمامېدلی شي؟
او زه دغه محترم ته ما دا ډېر ښه سوال ده چې ایچ آی وی په زمن کې هیپاتایټس بی او سی او ډی چې هم خطرناک مریض ده، دغه د کاسې له لارې، دغه د لاسو له لارې، دا د ډوډۍ خوړلو له لارې، داسې نږدې
داسې نږدې کانتاک دغه سیسکینی او هغه کېږي نو دغه لارې نه نه انتقالېږي. دوی دې مطمئن وي ولې صرف هغه د چشل لارې نه که دا په وینې چې د دې کس څوک چې مریض ده د ستنې په واسطه د چاقو په واسطه د مثلا د قیچي په واسطه یا بعضې خلک دي منځ لري وبښئ ډېر ساده شانه لري منځ لري سر په منځوي دا میکرو تراوما منځته راځي یا مثلا دا ناخونګیرونه دي ناخونګیر استفاده کوي مشترک یا برس هم برس مشترک استفاده کوي دا دا وسایل دي چې دا په وینه باندې ککړېږي او څوک په ایچ آی وی ایرس او په دغه نورو امراضو چې خطرناک دي چې ما یادوري وکړه دا بل څوک چې استفاده وکړي هغه ته انتقالېږي سل په سلو کې ولې د خوړو د اوبو د څښلو له پیالې او دغو شیانو نه دوی د مطمئن وي له دې خوا نه انتقالېږي او که څوک مشکوک وي هغه د یو متخصص ته یو ډاکټر ته او هغه مرکز ته سته مرکزونه په افغانستان کې مراجعه وکړي چې تشویش چې چای لري که نه لري.
او بل اوریدونکي میرویس اخلاقی پوښتنه کړې وه وایي دغه د طبي علامې او د زکام علامې چې دغه ایډز هم لري دا وایي څنګه جدي وګڼل سي. د ویل چې اکثره ځوانان حتی ځوانان علاوه د ټولنې نور اقشار هم په افغانستان کې یاد دی چې بے وزله دي یاد دی چې بے تفاوت دي دغه طبي او عادي زکامونه وایي جدي نه ګڼي او ځان پسې نه ګرځي.
او بخې دې تاسو نوم څه ده؟
زما نوم اسد الله لودین.
لودین صاحب او بخې ډېر روز ته مې پوښتنه درنه وکړه. لودین صاحب دا ډېر ښه سوال ده ځکه هر مریضي چې ده باید موږ ورته متوجه اوسو. لودین صاحب محترم دا زکام عادي یا دا ټوخی او یا دا ځاندردي خدا خو دومره خطرناک نه دي اما که دغه سي چې دغه دوامدار سی یا ټوخی یا بلغم موجودی یا په خوله کې زخمونه یا په جل کې خارشونه یا یو هغه بالاخره د کاپوسی په نوم باندې سارکوما یعنی سرطان هیڅ ایډس ورکوي دا شان که موجودی دا خو باید متخصص ته راسي یو ډاکټر ته راسي مرکز ته راسي تر څو پورې چې هغه یې تداوي کړي. اما دغه اراض علایم چې دوی ویلې چې هلته کلینیک دوام وکړي له لسو ورځو څخه لا تو ورځو نه یې خواته دا نو دوی باید یو ډاکټر ته مراجعه وکړي یو متخصص د داخله ته یا مثلا د انتاني امراض ته مراجعه وکړي چې حد اقل هغه یې معاینه کړي چې آیا د دې منشا څه شی ده. امکان لري یو مریضي چې هغه وخیمه مریضي امکان لري کوم عادي او ریزه شواغي نو دا ډېر احتیاط پکار ده چې دوی باید داسې نه تشخیصیږي چې دا ماز څوک ټوخی کې او دا څنګه ده. اوس مثلا موږ تاسې کووید 19 لرو یو څوک چې راځي هغه څنګه باید ته تشخیصوي ډېره مشکله ده تر څو چې یوه معاینه ونیسي او د هغې یو سواب وانخیستل شي او بالاخره لږې کلینیکي لوحه هم معلومه وي چې دردونه لري نور هغه لري نو په دې ارتباط دا باید که داسې عادي ټوخی پروا نه لري یو عادي دوا وخوري ولې بیا که منشا یې معلومه وي هغه خلک چې ټوخیږي هغه که کوپیچکاري کړي له دغو خلکو سره چې مریض په تماس کې وو یا که دا کوچنۍ له مور نه نوی پیدا سوی له هغې لارې انتقالېږي یا دا خلک ځوانان چې دوی ټوخیږي خپله دوی ته معلوم ده چې آیا دوی جنسي ارتباط په دې نږدو وختو کې درلود یا نه درلود هغه دوی خپله پوهېږي چې باید ځان یو سینټر یو متخصص ته ورسوي تر څو پورې چې دا دوی سره کومک وکړي او دا تشخیص شي.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې بیا اوریدونکو ته نوبات ورکړو. مهرباني وکړئ یو اوریدونکو اړیکه نیولې ده د پښتنه به واورو. مهرباني.
سلامونه تاسو ته او جناب ډاکټر صاحب ته. زه عبدالرحمن يم د کابل څخه می تماس نیولې دی. مشکل مو دا دی چې مل د ډاکټر صاحب څخه د ایډز ناروغي یو پښتنه مدار چې دا د تشخیص مرکز په افغانستان کې لري که نه لري په کابل کې په کوم ځای کې د تشخیص مرکز لري او دا په څومره وخت بعد ډاکټران کولای چې دا تشخیص کړي او دوم پوښتنه مې ده چې دا جلدی خارشونه چې په دې مرزي کې رامنځته کیږي که نه رامنځته کیږي او که رامنځته شي د بدن په کومو ساحو کې رامنځته کیږي.
سلامات او سیکور مو ودان عبدالرحمن خان چې اړیکه مونیولې وک خبرونه مل سره تعقیب کړي حتما متناسب ځوابونه تر لاسه کړي د ځکه ډاکټر صاحب مخکې وضاحت ورکړي خو خیر بیا به تکرار سي ډاکټر صاحب ممکن بیا خبري پیو کې چې تشخیص څومره په افغانستان کې وسیدې دارلمان کې خو یو مرکز ته آیا د هیواد په نور سیمو کې په ولایتونو کې هم امکانات ستا او کنستا مخکل دي چې نور اوریدونکو ته ورسو ډاکټر صاحب تاسو څه وایي عبدالرحمن ته چې له کابل اړیکه نیولې و
او د ملګری په جواب کې بزویم لوګین صاحب چې مرکز هغه تاسو ورته تشریح کړ دارلمان کې مرکز لرو اولته مرکز د دغه هر څوک چې تر راځي هغه تشخیصي هغه کومکی او هغه ورته مشورې ورکوي او د تداوی په ټول کارونه حل کوي ولې په نورو ولایتو کې هم په باز جوړ کې ستا ما هر ځای کې دا مرکزونه تروس پوری نسته ځکه چې هغه یو مجهز مرکز تا او د متخصصین چې تربیه سوي غوته ضرورت لري په هر ځای کې موجود نه دي دا یو بلې څو ویلې دي ما هغه نسو بلې
استاذ واغ راځي ډاکټر سمیر باندې وکړه
هالو
استاذ واغ درو میرا باندې وکړه ډاکټر سمیر دامه ورکي
بل بل څه پښتنه وکړه
پښتنه نه واغه فقط فکر کوم څه هغه کوم غاغله بل ځای نه اوریدل کېده او استاذ واغ موږ اور میرا باندې وکړه ډاکټر سمیر استاذ خپل خبره جاری وساتي
او صحیح بل دا عملګری دا خبره وکړه چې خارښونه پیدا کیږي او کنه پیدا کیږي بل پیدا کیږي خارښونه اکثر وخت په لاسو په دغه قسمتو کې پیدا کیږي په نور وجود پار قسمت کې پیدا کیږي دا هم یو اختلاط دی هم دې مریضي دا چې هغه سیکندري آلتا باکتریا فعالیږي او نور پرازیتی فنګسي میکروبونه فعالیږي او باعث شي کیږي د خارش کیږي اما علت یې څه ده معافیت دی او تیتراجي ولی اصلي منشای اټستا اما یو جلدی متخصص ته مراجعه وکي هغه یو دوا او یو ورکی چې دا خارښونه ګمسي ته ورکسي او تریوان د ازل مریض سره کومک وکي
بله مننه ډاکټر صاحب ورو رسیدو د خبرونې د پايشي بوته یو څه عمومي پوښتنه یا عمومي معلومات غواړم مو پوښتنه ممکن اوریدونکو لپاره ډیر ګټور وي اول دا چې موږ تاسو همیشه وایو چې مسؤونی جنسي اړیکې یو څوک چې جنسي اړیکې لري که په کورنۍ کې وي یا که خدای مکړه بل ځای وي نو د ټولنې اوسیدونکو د خصن د هوا د بهر څه ډول مسؤونی جنسي اړیکې یو کس درلودل یا کوم جنسي اړیکې تم کو تاسو مسؤونه وایو او کوم ته غیر مسؤونه یا خوندې یا نه خوندې
او دا د جناب لوډین صاحب دا خبره ده چې د دې لپاره ډېره ساده خبره او ډېره ساده خبره بیا هم ساده خبره دا ده چې ټول خلک دلته وس په کابل کې پاترا کې پونه چې په نور جهان کې خو پیږي دا د کندوم په نوم باندې دا خلک له دې نه استفاده کی او درسته استفاده باید وکي او د دې لار نه کېدای شي دوی خپل غمسون جنسي ارتباط قائم کی او دا کېدای شي هغه بل انسان ته هر څوک مقابل نفرت نه انتقالیږي دا ډیره مهمه ده چې باید دا کار وشي
بله او یو بل مسله ډاکټر صاحب چې موږ تاسو په وطن کې عام ده غدا ده چې په سلمانه یو کې یا په هوغزاینو کې چې په کلیو کې مثلا ویخته اصلاحي د خلیفګان دوی چې کله ګرځینو له هغه مشترکو چلونه استفاده کوي کله ناکله له یوې پاکینه استفاده کوي مثلا په یوې پاکی باندې د یو کس سر یا ویخته مثلا اصلاحوي بیا مثلا بلکسته هم له همغه چړینه استفاده کوي د غوسلمانیو ته څه کول په کار دي ترڅو که چیرته خدای مکړه دوی کوم مریض سره هغه چاړه یا پاکی ټچکړی وي څنګه وک ورسی چې بلته انتقال نسی یعنی د مخنیوي لارې چارې ستا ساده چې دوی کولای شي هغه میکروب مړ کی په مغه چړې کې کچیرته موجود وي
لودین صاحب دې راخه خبره دا اول خو دا ډیره په لوی پیمانه سره امراض انتانی ساری امراض دي لدی لار انتقالیږي چې تاسو وویل ځکه چې دا نه پویږي چې آیا دا په څه ډول باندې دوی استفاده وکي او څنګه چلو په هر ترتیب اول خو زما یو د وطنانو ته دا یو هغه د څوک چې په دغه مریضي اخته یې کار شي چې نوم واخستو کو دا یې سی او چا یو هپاتایتیس یو نور امراض دي کیدای شي سلمانی تورجی خپل ورته شي دغه د ما پاکي د ما سر چې راغکوې دغه کاچي او دا شان ټول پالکولو باندې ښه پرېمینځه او پالکولو کې کېږده او مثلا دغه پاکي چې ده دا باید ته داسې ځای کې واچوې چې بل چا تماس نه وي ورسره. دا ډېره مهمه خبره ده ځکه په انتاني امراضو کې تداوی مشکله ده. ولې وقایه باید وشي؟ وقایه ډېره مهمه ده چې د جامعې کې امراض انتاني کم شي. نو په دې ارتباط باندې د ما ټولو دغو خلکو ته چې هغه د سلمانیان دي یا مثلا څوک چې مسلکي خلک دي کار کوي لیغونه دا خواهش ته هغه خو استفاده کړي پوهېږي ډسپسیبل سامانونه استفاده کړي او بالاخره هغه له منځه وړي. ولې سلمانیانو ما چې لیدلی دي والا زه په دې کې ډېر کم راځم. مشکل ده چې دوی دا شیان مراد کړي ځکه چې هغه امکانات دوی نه لري. هغه الکول چې باید دغه پاکي یا قیچي یا نور افزار چې دوی استفاده کړي هغه دوی نشي استعمالولی. نو زما دا ورته هغه ده چې دوی باید ډېر احتیاط وکړي، آنټي سپټیک مواد استفاده وکړي او دغه هر څوک چې زما خبره اوري په دې کې باید ډېر متوجه وي ځکه له یو بل ته امراض انتقالیږي.
بله، او ډاکټر صاحب دغه کوم ویروس د ایچ آی وی چې په چاقو په چړې مثلا یا په پاکي باندې کینی یا مثلا په بلې وسیله باندې د ونی په وسیله باندې دا طبیعتا خپل لمنځه نه ځي، یعنی بعد الکول بلو باندې لمنځه لاړ سي یا مثلا د ویروس ضد یا ضد عفونی سي او کنه خپل هم د وخت په تیرېدو مثلا لمنځه ځي په یو پاکي کې پاتې مثلا د پاکي د باندې لويږي څومره وخت کې مثلا دغه ویروس لمنځه ځي؟
او هغه هغه خبره هم ډیره معقوله ده چې دا د بیخي دایمي خونه پیدا کیږي ځکه د هوا او د شوا د لمر د شوا او پواسطه باندې لمنځه ځي. ولې کدا شي چې تازه د ناغسوي یو هفته نه کم ورځو کې په دغه کې یو څو ورځې او هلته هغه تر څو د لمنځه نه تللي دا خطر لري. د غیر یادي خو د تا خبره ده چې هغه په محیط کې هغه د شوا او د لمر او د هغه پواسطه باندې لمنځه ځي وایرس ډېر تاب نه شي راوړی هغه لمنځه ځي.
بله، او ډاکټر صاحب ورسته کې غواړم تاسو ځینې عمده سپارښتنې سره لدې چې تاسو سلمانه یو ته یا هغو کسانو ته چې په دې ویروس اخته دي ځینې سپارښتنې وکړي چې باید دوی د خپل ناروغي په اړه ونه شرمېږي که چیرته سلمانه ته مراجعه کوي هغوی ته دغه پیغام خپل ورسوي. مجموع کې افغانانو ته مو یا هغو کسانو ته چې زموږ غاغوري څه سپارښتنې دي څنګه دوی کولای شي چې په اسان ډول او په ارزانه بای باندې له انتانی ناروغي نه ځان وساتي که هغه ایډز وي یا نورې ناروغي وي؟
او دا ډیره ښه خبره ده. بیا هم دلته موږ تاسې داسې یو شاغل لرو چې یو حفظالصحه ده، یو شخصي حفظالصحه ده، یو محیطي ده. نو ډیر کوشش دې وکړي د عام وطنان چې زما غږار وي که په لرې ولایاتو کې که په هر ځای کې زه غواړم چې د دوی په ژبه باندې ورته وغږېږم. یعنې دا حفظالصحه یا د ځان ساتنه یا حفاظت یا نظافت مراعات کې ځکه اکثر امراض انتانی له دې لارې انتقالیږي او خصوصا دغه سلمانیان چې دي یا بعضی ډاکټران چې دي هغه تحصیلات کمزوری ټیټ دي مثلا دغونه د ما دا خواهش ده چې د مسلک په لحاظ باندې چون موږ قسم خوړلی دی د مسلمانان یو د هیپوکرات قسم خوړلی ده دوی کوشش وکړي چې زه به انسان ته ضرر نه رسوم زه به دغه مریض چې راځي دې ته ضرر نه رسوم او دی باید خپل لږ کوشش وکړي چې دا سپسي او انټي سپسي دا شان مراعات کړي ځکه دا ډېر رول لري. نودین صاحب ډېره ښه خبره وکړه. امراض انتاني په وقایه باندې لمنځه ځي، په تداوي باندې تداوي کېږي. ولې بل راځي بل راځي؟ نو دا د وقایه او دغه شرایط چې موږ لرو مثلا په کووید 19 کې بیا هم زه تکراروم، فاصله یو اندازه 2 متر پورې، یو ماسک چې دی باندې راوځي، امراض انتاني دی دی لاسونه په صابون منځل، دا په دا ټول امراض انتاني کې دا ډیر کومک کی. او دا څوک چې سلمانی دی دا نور خلک دی هغه باید انټي سپټیک مواد پیدا کی یا خپل افزار چالته استفاده کی لږونه استفاده وکړي ترڅو دا وایرس لمنځه یوشي دا مړ کی. دا ډیره مهمه خبره ده. او بیا هم وایم زر کړه ته وایم چې امراض انتانی باید جلوګیری شي، نه دا چې بیا تداوی چې مریضیږي هلته تداوی کوي ځکه زیاتیږي.
کور مو ودان ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب د کابل طبي پوهنتون استاد پوهان ډاکټر عبدالجلیل حسن له تاسو نه ډیر مننه چې خبرونه کې مو له موږ سره برخه واخیسته او ریدونکو له تاسو نه هم مننه کوو چې اړیکه مو ونیوله تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.